د ماشام شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه تاسو د راډیو لاري اوریدل شئ او په فیسبوک کې کتلی شئ. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالرو کمیشي بودیجې سره په افغانستان کې 2.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه د خبرو نن په یو ټویټ کې کړي او افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې چې په وینا یې د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د څه باندې 4.5 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه. د بی پولی خبریالانو ټولنې یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدستي خوش کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې وویل چې بهبودی د جنوري لومې را په دې خوا پرته له شکاره توره د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وایي د بهبودی دوسیه محکمې ته راجع شوې ده، خو پر د رسنیز فعالیت تور نه دی لګیدلی. بل لورته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمد شوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاري کار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد کامران زید ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي کسانو دا مړی نن د چاري کار د باندې برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمنځ د دشمنۍ له امله اختطاف شوی وو. شغلی زید زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه د یوې ښځې په ګډون نیول شوي دي. سریلانکا نن د یو ورستنی لوبو د لړۍ ورستی لوبه د نه وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د یو سلو ولس منډو هدف ټاکلی وو چې دې ډلې په شپاړسم ورکې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو سلو شل منډې وکړې. د دې لوبې لومړۍ مسابقه افغانستان د دې لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې خپلې کړې. د جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیارای نسی. جرمنی او امریکای چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دشمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چراتلونکي اونۍ پیلې شي لسره پرسونل او د 15 شتي وادو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر وګړي حمله ته ورته یو ننداره کې ګډ خبرګون وشي. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسګونو سره کسان له خپل اصلي ځایونو وروسته لاغې بي ځای کړی چې د دینی پروپر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او واټکل کې د چنن سهار به کچه پلان دی نه برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویچاړولو پړه پر یو بل اچوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدل شي. دا سید رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمن زورولو ته تمه پیدا کېدای.
دا مسله لایو ډاکټر سرام چېړو چې څنګه ممکن ده چې په افغانستان کې د پولیو جرړې وېستل شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن پر طالبانو ژغ وکړ چې پرته له ځنډه افغاني ولس له فرانسوي خبریال مصطفی بهبودی لبند خوشی کړی. طالبان څه وایي؟
د بهبودی موضوع رسنیزه نه و، اوسې موضوع محکمې ته تللې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو ورځنی لوبي له سریلانکا وبایللې، خو د بنگلاديش په وړاندې د ټیسټ لوبي لپاره لوبډله اعلان کړه.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تاسو په فیسبوک لیدل شئ او په ازادي رادیو کې اوریدل شئ. لومړی موضوع مو د پولیو په ارتباط ده. د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا TAGY رالتون کې شپږ میاشتې په افغانستان کې د پولیو د جرړو د ایستلو لپاره خورا مهم دي. دا ډله هیله مند ده چې د پولیو جرړې به په افغانستان او پاکستان کې وستل شي. خو څنګه جزئیات په دې راپور کې؟
خو اوس چې السلام علیکم بر صاحب تاسو ټول دونکو اوریدونکو ته د سیمهال چې روانه میش په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. د پولیو اړوند تخنیکی یا مشورتي ډلې TAG په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړلو لپاره په ګړندۍ تګلارې باندې کار کوي. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق د راتلونکو لپاره د اغیزمنو پروګرامونو تطبیق او عامه پوهاوی په افغانستان کې د TAG ډلې د ګړندۍ تګلارې یو برخه ده. ګلف نیوز نن په راپور کې لیکلي دي چې په دوحه کې د څلورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګذر ناروغیو د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو هم ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ نیټې تر څلورمې نیټې پورې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی صندوق یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان تمویلونکو سازمانونو د طالبانو د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازو پکې برخه درلودله. ګلف نیوز لیکلي دي چې د سولي اسیا لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر له قوله پکې راغلي دي چې راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او د دوی لپاره دغه د شراکت پر بنسټ په ځانمنو سیمو کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین د رسول په برخه کې به په دغه سیمو باندې ډیر تمرکز وي. په دغه غونډه کې د TAG رئیس جان مارک اوسنۍ وضعیت پیچلې بللې دي خو زیاته کړې ده چې لا هم فرصتونه شته او باید دوی په دې باندې تمرکز وکړي چې دغه سیمو کې پولیو لمنځه یوسي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د امریکا مسؤل سید کمال شاه هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. هغه ازادې رادیو سره خبرې کوي چې اتمه ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر هڅه وشي چې د دې ویروس کومه دوره چې پیل شوې ده د دې مخه ونیول شي او په راتلونکو کال کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره بشپړ کار وشي چې ترڅو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په ننګرهار کې د ویروس څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په تیر کال دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د دغه ویروس جړلې پاتې دي، خو دغه تیر یو کال کې په پاکستان کې کوم مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. مننه
فریدې سیال، مننه چې د پولیو په اړه مو راپور لدی واورید. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې تاسو سره شپنه وکړه، هڅه کوو چې له یو ډاکټر سره دا مسله وڅېړو چې څنګه ممکنه ده په افغانستان کې د پولیو جرړې وېستل شي. د ازادي رادیو په نننې خبرونه کې مو مخکې له یو ډاکټر سره په کابل کې رډوي مرکه کړې و. هغه ډاکټر دا وویل چې د واکسین ترڅنګ یو شمېر نور هلې ځلې هم باید وشي. وړاندې په خبرونه کې هڅه کوو چې له ډاکټر محمد یوسف طیب سره چې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر دی رابطه ټینګه کړو، خو تر څو پورې چې دوی د فیسبوک لاره لمر سره وسلی شي یو بل مسلې ته مخه کوو، د مرتضی بهبودی مسلې ته. مرتضی بهبودی افغانی ول اصل فرانسوی خبريال دی چې له څو میاشتو راهیسې د طالبان په بند کې دی. د دې میرمن نن په ټویټر باندې یو کمپاین پیل کړی دی او په دې کمپاین کې په نړیوال او په طالبانو باندې هم شخ کړی دی چې د دې میړه له بند خوشی کړی. د بیپلی د بیسرحد ډاکټرانو ټو خبريالانو بخشي ټولنې هم نن په یو بیان کې ویل دي چې مصطفی بهبودی باید پرته ل څه ځنده طالبان لبنده خوشی کړی. جزئیات ل لیمه سپیشلی.
سلامونه هیله ده چې جوړو اوسه یوریدونکو تاو تاسو ته د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی ازادي رادیو ته وویل چې نن د جون پوغه منېټه د طالبانو لبند څخه د بهبودی د خوشی کول لپاره ټویټري کمپاین پیل کړی دی. مرتضی بهبودی پنځه میاشتې وړاندې د طالبان لخوا ونیول شو. د نوموړې میرمن وایي په پنځو میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلې په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی در دوون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زندانی دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غاک شو او زما یوازنی هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي ابوذر صادر پسرلی هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره یې دوی ته ویل شوی چې په نوموګړو باندې تور د رسنیز فعالیت لامل نه دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق حماد هم همدا خبره کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده. ښاغلی حماد داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. د مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال مطیع الله بیسا هم له دوو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې په بند کې دی، خو ورته نامعلومه برخلیک سره مخ دی. تازه برمه ورځ په کابل کې انزورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا ونیول شو. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمیر نو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي، خو بیرته بیا خوشی شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د لنډه موده تر ټولو اوږده شوه، او لای په دې اړه چې نوموړی په کوم تور نیول شوی د طالبانو حکومت هیڅ هم نه دی ویلي.
مننه له لیمې سپیشل مننه لای به خبرتیا ورسته. بیا هم څه کوچې له ډاکټر محمد یوسف طيب سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او د هغوی نظر د پولیو د ناروغي په ارتباط له تاسو سره شریک کړو. خو لای به خبرتیا ورسته په دې اړه هم تاسو اوریدل شئ چې په سره پول کې پولیسکونو جونی روانه اونې مسموم بشوي. په دې اړه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې عکس العمل څرګند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو د سرپل په سنچاره کولو سوالي کې په دوو شونځو کې د نجونو د مسموم میدو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دوو شونځو کې شاوخوا اتیا نجونې د دوشنبه په ورځ مسموم بشوي. جزئیات د نرګس مومند پر راپور کې.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. اروپای ټولنه او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو خوانځي کې د څه باندې اتیان جون مسمومیدل وحشتناک پیښه بنلې او جدید څېړنې غوښتنې کړې ده. اروپای ټولنه پرون یو اعلامیه کې په دې پیښه خوشحالي ښودلې او زیاتوي چې دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي څېړنې وکړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملی کړی. په لامه کې د نجونو د روغتیا لپاره هیله هودل شوی او ټینګار کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومان بشري حق دی او د خوندزي باید د ټولو ماشومان لپاره خوندې ځایونه باندې بدل شي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو خوندزي کبوداباد او فیض آباد کې د جون په 15 منټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو خزینه خوونکو ملازمینو په شمول نور کسان مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ ټام سپیس نن په خپل ټویټر باندې لیکي په سرپل ولایت کې د یو شمېر نجونو مسمومیدل سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړه د دې پیښې د سړین لپاره باید هر از لازم اقدامات وشي چې په پایله کې د ماشومان خوندیتوب یقیني شي. د ویست په وینا افغانان ته حق لري چې لویل پراته زده کړی وکړي. د طالب چارواکي بیا داسې مهال د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومیدل د عمل په اړه هیڅ ډول نوې معلومات را نه کړل. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په ویلي کلی پیغام کې لیکلي چې دوی دولت په خامخا د دې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم د واکمنۍ دوه رئیس په افغان نجونو او د ښځو د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولې چې افغان نجونې او ښځو په وړاندې د سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا البته لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په خوندزي کې د نن مسمومیږي، بلکې له دې مخکې په تیر جمهوریت نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونه دا ډول پیښې شوې چې افغانان خورا اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دا خبری مجله تاسو په رادیو کې اوریدل شئ او په فیسبوک کې دا خبرونه تاسو لیدل شئ. له ډاکټر محمد یوسف طيب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوله. دوی د فیسبوک په کرښه را سره دي. ډاکټر صاحب یوسف، تاسو خبرونه تشرح لې. مخکې مو د خبرونه په پیل کې دا راپور درلود چې په افغانستان کې د صحت رواني شوې دي چې د ټک یا د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله هله منه ده چې پښپښو میاستو کې به د پولیو د جرلو د استلو په ارتباط ډیره هلي ځلې وشي. سس په باور یوازې واکسین کافی دي چې د ماشومانو د ګزند ناروغي مخه په افغانستان کې ونیول شي. ډاکټر صاحب سراورو ل ډاکټر صاحب محمد یوسف طيب سره چې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر دی بیرته رابطه قطع شوله. وربشو کله چې لایف خبرونه لرو ژوندې خبرونه لرو د فیسبوک لاله لري هم خبرو د سیستم څخه کرا پیدا کیشه کله ناکله به لامل منو سره ناورو کله به دوی موږ ناوري کله به موږ دوی ناورو خوسن کله چې مو کوم ململ افغانستان را بللوي د دې لپاره چې هلته انټرنیټ کمزور دی نو رابطه په سختي سره ټینګېدلی شي. لکه دغه اوس خو بیا هم څه کوچ له ډاکټر یوسف سره رابطه ټینګ شي. ډاکټر صاحب سره اوروس ډاکټر صاحب
او زستا سوغک
ډاکټر صاحب به هم شراخلی ډاکټر صاحب قسمه پښتنه مونې وی اخیسته ما دا پښتنه کوله
چې زستا سوغک اورم
بله اوس ما دا پښتنه کوله چې آیا ممکن دی چې په افغانستان کې د پولیو جرړي یا وځي د واکسین لاري ونیول شي؟ ډاکټر صاحب یوسف
ډېر مننه تاسو ته او تاسو د لاري زماغه اوري
بلو مهرباني یو څه ځند پکې راځي تاسو خپل خبري وکړي
زماغه تاسو اوري او ډېر مننه تاسو ته او تاسو د لارې ټول ولست افغان ولست سلامونه او درنخ وړاندې کوم. بله د واکسین د لارې نه د پولیو د مرز محو کول امدای یوازینې لار ده چې موږ باید
ډاکټر صاحب یوسف طيب وبخښي چې ستاسو رابطه بیرته قطع شوله د انټرنیټ ستونزې شته خو خیر په دې اړه دا بده چې آیا واکسین د پولیو مخه په افغانستان کې نیولای شي؟ ځینې راپورونه راځي چې په افغانستان کې په ټول ماشومان ته د پولیو د غزند د ناروغي واکسین نه رسیدلی خو په ورسوي کې چې د افغانستان په اکثر سیمو کې جګړه نشته بیا هم جنو ماشومان واکسینونه ترلاسه کړی دي. د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونه کې تاسو د رادیو لاري په دې اړه له تاسو سره معلومات شریکو چې واکسین به د پولیو مخاوني سي او کوونه نسی. اوس یو نړیواله مسله راخلو. اوکرانی چارواکي وایي چې په خیرسون سیمه کې د ویجاړ شوی بند او بودل وړې دوه د سې د سیلونو د بهدول عمل لسکونه زره کسان له سیمو به ځای شي. په دې اړه نور جزئیات نورياس نوري پر راپور کې
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچا 2 متره لوړه شوې په لزګونو کسانې په خپل کورونو کې سار کړی او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیا چارواکو ویلي د دنه پرسند لوی بند ویجاړې دود دي ترڅنګ چې ناڅاپي سندونه به ویلي په لزګونو زره کسانې خپل سیمو به ځای کېدو ته اړ کړی دي. دوی همدارنګه د څخاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداري ورکړی دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنپر د سین پر سر د ویجاړ شوی بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څخاک له اوبو به برخه شوی دي. کیف او مسکو د قاخوف کده بند چې شوروي په وخت کې د اوکرين د خیرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی او د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسي لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ او عمل او د ډلیزې وژنې چاپریالي بمیاد کړی دی. د اوکرين د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې د دنپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوې بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی.
د اوکران په خرسون سیمه کې د اوبو د بند نړیدو په ارتباط لا هم لنجروونه د ماسکو وای چې دا کار اوکرانیانو کړی دی. اوکرانیان وای چې ولې بخپل بندونه نړاو خو پلسګونو سره کسان مجبور شوی دي چې سیمه پریشته او دوی د سیلونو له خطر سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیرته کورنۍ مسلو ته ورګرسو پکتیا ته زو د پکتیا مرکز ګردېسته هلته د چاپیریال ساتنې د اونۍ د منځلو په پار یو شمېر مدني فعالان سره راغونډ شوي دي او شارې پاک کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د چاپیریال ساتنې د اونۍ د منځنۍ په پار د لسګونو کسانو په ګډون د ګردېس ښار د پاکولو حشر رابلل شوی و. د حشر ګډونوالو وویل د چاپیریال پاک ساتل او خیرازه کول یوازې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو کار نه دی، بلکې د ټولو خلکو ګډه وجیبه جوړیږي. پګړې او حشرونه په افغانستان او لویه پکتیا کې اوږده مخینه لري او تر دې پاکارۍ هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له وسه پورته دي د همدې پګړو په واسطه ترسره کړي دي.
باید خپل خلک لاس په کار شي. موږ خو خارج هم لیدلی ده. موږ باید هغه پلاستیکونه هغه بیکاره شی په دې بخار کې وانه چې اوس د کار حساب یې باندې خراب شي. موږ خپل عوام دې ته تیار شوي چې خپل د کار خپل صفایي په خپله باندې وکړو.
تر اوسه په افغانستان کې په ټوله معنا خاري فرهنګ نه دی دود شوی او یو شمېر کسان کاریدونکو توکي د کثافاتو د ځانګړي شوي ځای په عوض بې ځایه غورځوي چې د قبله چاپیریالي ککړتیا رامنځته کیږي.
هر یو دکاندار یا دوه دکانونه یا درې دکانونه باید یا خلطه یا کسبه دانی په خپل واخلي یا د شاروالي لخوانه ورته منظم کی. دا باید دکاندار چې جای جارو کې دکان صفه کوي باید پاغه کپسدانی کې او یا په خلطه کې واچي او شاروالي موټر راشي باید دغه ته ورکی.
چارواکی وای که پلاستیکی کڅوړې ونسوځول شي تر 500 کلونو پورې په خپل حال پاتې کیږي او د چاپریال د ککړتیا لامل کیږي.
قانونه کم دي جنگونه د موږ تاسو تر ډیره حد پورې تباسوي دي. نو په دې وجه باندې دغه پلاستیکي ککړتیا چې دا هم دي هوا په ککړتیا کې او هم په سوځلو کې وي په شي کې وي دا ډیر زیات دي خلکو ځوان غواخي. نو په دې خاطر باندې دا د دې شعار لا دي عنوان لاندې موږ هم دي د پلاستیکي ککړتیا دي مبارزه په خاطر باندې نن راوتلی تر څو په ټول هیوادوال دا سې توکي وکاروي چې هغه بدون د پلاستیک نه وي.
یاد دیوی په افغانستان کې هم د جون 15 تر 18 د چاپیریال ساتنې په اونۍ کې د حکومتي ادارو مدني ټولنو ځوانانو او خلکو لخوا د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره بیلابیل برنامه پلي کیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیس کې مدني فعالانو حشر کړی دی او د شارې پاک کړی دی. له پکتیا کابل ته مخه کوو. په کابل کې زاړه تنورونه ساړه شوي دي. څرنګه له نصیر احمد رحیم څخه په دې ویډیو راپور کې خبرې شو.
پنځه څلوېښت کلن عطا محمد له 25 کلونو راهیسې له خټو د ډوډۍ پخولو تنور جوړوي. د دغو تنورونو جوړولو لپاره ځانګړې خاوره کارول کیږي چې له پغمانه یې راوړي. عطا محمد ته دغه مسلک له پلار ورپاته دی.
په ټوله کې ډیر زیات وخت کیږي. د پلار له وخت هم یو سل وخت کاله کیږي. پر نانوایانو پوره تراو لري. قیمتونه یې بیلابل دي، 12,000 3,000 هر ډول دي.
دا ته محمد د دکان ته خبرین تنورونه د هیوادګنو ولایتونو ته لګل کیږي. اوس چې بازار ته وسپنیز تنورونه راغلي دا ته محمد بازار پیکا شوی. د وسپنیزو تنورونو کاروباریان وای خلک کورونو ته ډیر کله وسپنیز تنورونه وړي.
د خطو تنورونه ځای مشخص دی، ځای پر ځای وي. خدا هر چیرته انتقالیږي، په حولی هر چیرته خودل کیږي. مصرف یې ډیر کم دی.
په خو په اکثره نانوایانو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له لرګیو کار اخیستل کېدو. څلور څلوېښت کلن نجیب الله هم کابل کې شپږ کلنۍ د نانوایي کار پیل کړی. نجیب الله ته هم دغه کسب له پلاره پاتې دی. هغه وایي د ګاز کارول ارزانه تمامېږي او ډوډۍ یې خوندوره نه راځي.
یوازینی خوالی د لرګیو دا دی چې ډوډۍ خوندوره راځي. د لرګیو ډوډۍ د ګازو په پرتله خوندوره راځي. د لرګیو مصرف زیات دی. د ورځې 1500 ګاز مصرفو. که پکې لرګی وکاروو نو له 2000 هم لوړ تمامېږي.
که څه هم د عطا محمد کاروبار تر پخوا پیکه شوی خو وایي دغه کسب ورته په میراث پاتې دی او تر امکانه به خپل کسب ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا ازادي رادیو د دې ماشومانی خبري مجلې په دې ورستیو دقیقو کې سپورت ته مخه کوو. د سپورت له ډګره ډیر مهم خبردار دی چې د ټیسټ لوبي فائنل نن د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روان دی. تر دې دمه په 15 ورونو کې استرالیا یو سل یو شپېته منډې کړې دي. درې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وارنر اوټ شوی دی په 43، خواجه په 0 اوټ شوی دی او لوبوشنج په 6 منډو باندې سوځېدلی دی. دا درې سره لوبغاړي د هند فاست بالرانو سوځولې دي. شامی یو وکټ اخیستی دی، سراج یو وکټ اخیستی دی او ټاکور هم یو وکټ اخیستی دی. د لوبې لومړۍ ورځ ده، 15 لوبه ده. وکتل شي چې تر دې وروسته به د استرالیا لوبډله څنګه لوبیږي او هند به څنګه ځواب ورکوي. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم د بنگلاديش په وړاندې د یو ټیسټ لوبې له خاطر خپل لوبغاړي اعلان کړي دي. لست نوملړې خپور کړي دي چې کوم لوبغاړي په دې لوبه کې برخه اخلي. بختیار ساحل را سره دی. بختیار ساحل، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه شیبا صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کرکټ بورډ نن د سریلانکا سره تر لوبلړۍ پای ته رسیدو وروسته سملاسي د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 15 لوبډله اعلان کړه. چې په دې لوبډله کې هم حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، ابراهیم زدران پکې دی، عبدالملک، ناصر جمال، رحمت شاه، بهیر شاه محبوب، افسر زازی، اکرام علی خیل، کریم جنت، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک، یمین احمد زید، هغه خوانی لوبغاړي دي چې د ټیسټ لوبډله کې اخیستل شوی دي. خو په دې لوبډله کې ابراهیم عبدالرحیمزی، یمین احمد، دغه راز اظهار الحق نوید او نجات مسعود ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دا اخیستل شوی. کرکټ بورډ په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې راشد خان په ملا کې لا هم د دردونه حس کوي، نو غواړي چې هغه تر یو مودې پورې آرام وکړي څو راتلونکو سترو سیالیو ته هغه چمتووالی ونیسي. دغه راز په بل خبر کې ویل شوي دي چې عظمت الله مرزی هم په پښه کې د ټپونو له امله له دې لوبلړۍ کې نوټ شوی او یوازې په ریزرف کې چانس ورکړل شوی دی چې که روغ شي نو ښایي لوبډلې ته راوګرځي.
مننه بختیار ساحل. او البته افغانستان له سریلانکا څخه نن د یو ورځنی لوبي لړۍ وو 2-1 وبایلله. د دې خبري مجلې په ورستیو کې بدا راپور راوخلو چې په سویس کې د اعصابو ساينس پوهانو او جراحانو د هغه سړي علاج کړی دی چې 12 کال وړاندې په یو حادثه کې شل شوی و. جزئیات په دې ویډیو راپور کې.
دا سړی 40 کلن خرټ یان اوسکام نومیږي چې 12 کال وړاندې د بایسیکل په حادثه کې د ملا هډ د زخمی کېدو له امله شل شوی و. خو اوس د اعصابو د ساينس پوهانو او جراحي ډاکټرانو لخوا د یوې نوې طریقې په کارولو سره ولړېدای روانېدای آن په پوړیو ختلای سي. خرټ یان اوسکام وای له 15-30 منټو وخت کې زه خپل کوناټي داسې سمبالولای سم لکه چې اصلي وي. د د پوینا خلک دا تصور نسی کولای چې د وړو وړو شانو په کولو سره څومره فرق پریوتای سي.
د بیلګې په توګه زه له 10 کالو د دې لپاره تربیت کوم چې له یو ملګري سره د بیرو لپاره لاړ شم.
د دې سړي علاج کوونکي ډاکټران وای د رواني دو لپاره دا ضروری وي چې دماغ د ملا د هډ خاص هغه ځای ته پیغام ورکوي چې د حرکت لپاره ځانګړې دي. چې کله خرټ یان اوسکام ته دا حادثه ور پیښ شوی و نو د د ملا د هډ او دماغ ترمنځ رابطه پرې شوی و.
موږ دوه عملیات کوو، یو پر دماغو کوو او الته دوه وړې آلی کړو چې د دماغو پیغام ثبت کړي، او دویم د ملا پر هټ کوو او الته پر اغزه آلی کړو چې پخو ته د حرکت ورکول لپاره کار کوي. نو د دې دوه ځایونو ترمن رابطه کیږي او پخې کار پیلوي.
ډاکټران وایي که څه هم زیات وخت اخلي، البته تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې ورسره د ناروغ اعصابي نظام هم له وخت سره په خپله کار پیلوي.